سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شوې تاسو اوس کولای شئ زموږه کتابه د رادیو نه څلور ساتوري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنیو پالندو څپونو نه سیوش پنځو شو د مخام شپږو سهار تر شپږو په منځنی صفه دول شپږ نوي زموږه کاری دلای شي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په کابل، کونړ، هلمند، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د روانې اونۍ د اورښتونو له امله په بامیان، غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې وتړل شوې. د کابل کندهار لویه لار هم پرون بنده وه چې بیا وروسته پرانیستل شوه. په سلنګونو کې له یکشنبې راهیسې لاره تړلې وه او نن سهار د طالبانو د فواید عامې وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو وی ویل چې لا هم په سلنګونو کې واوره اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوره او باران نه وي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخلې شي. ښاغلي قومی دا خبره نن د ایران اصلاح خبري اژانس ته وکړه او زیاته یې کړه چې هېواد یې د خپلو اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي. ښاغلي قومی ویلي دي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنه کړه چې دوی یې تمه لرله. د په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړه. طالبان وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون ته ژمن دي، خو د پرله پسې وچکالیو له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي. د اروپایي ټولنې د کډوالو ادارې نن یو احصایه خپره کړه چې له مخې یې په 2023 کال کې په اروپایي ټولنې کې د کډوالو د درخواستونو شمیره 1300 کې زیاته شوې ده. دا شمیره له 2015 او 2016 کلونو را په دې خوا چې د کډوالو د درخواستونو شمیر د اروپایي ټولنې په غړي هیوادونو کې ښایي تر بل هر وخت لوړ و. د اروپایي ټولنې د کډوالو د ادارې د راپور له مخې په 2023 کال کې د اروپایي ټولنې په غړي هیوادونو کې د کډوالو د منلو 1,000,000 او څلور لکه ریزی سپارل شوې دي. په دوی کې تر ټولو ډېر کډوال لومړی د سوریې او بیا د افغانستان دي. ټاکل شوې ده چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د مسکو د مارینو سیمې په یو کلیسا کې ترسره شي. د هغه سیمه ده چې وخت پکې ناوالنی ژوند کاوه. د ناوالنی ویاندې کارا یارمیشن په ایکس پاڼې په خاني ټویټر نن لیکلی دی چې تر دې مراسم وروسته به ناوالنی هلته نږدې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د ناوالنی کونډې یولا نن د اروپا پارلمان ته وویل چې له دې سره د ویرې د چمنیتي ځواکونه به په دې مراسمو کې مداخله وکړي. هغې زیاته کړې ده چې دا نه پوهېږي چې دا مراسم به په سوله ییز ډول ترسره شي او که نه، او پولیس به هغه کسان ونیسي چې د ناوالنی وروستي دیدن ته ورځي او که نه. 28 کلن ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوې یوازینۍ ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼه یې پای ته رسېدلې او 155 منډې کړې دي چې په دې سره ټول لوبغاړي لاسته ورکړل. یاد سیالۍ شنن سهار د افغانستان په وخت 10 بجې پیل شو او په چې افغانستان ګټلې وه او توپ وهنې انتخاب کړې وه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم ستران تر نورو مخکښ و چې د 350 منډې وکړې. همدا شېبه دغه لوبه روانه ده چې په 1:30 اور کې ایرلند سل منډې کړې او څلور لوبغاړي لاسته ورکړي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبري مجله کې را سره دا مطالب واورېدل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خرابېدونکی دی. له دې سره جوخت بیا د لیکوال شاعر او د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله زواب کورنۍ ادا کړې ده چې هغه هم د طالبانو په زندان کې دی. دا چې عزت الله زواب کله نیول شوی دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات وایو. همدارنګه په روستي واورو ورختونو به هم تم شو چې په کوم ولایتونو کې لارې بندې دي او خلک له کوم ستونزو سره مخ دي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. او دغه واورو ورېدو د اغېز په اړه باندې چې څومره د وچکالۍ په لمن جوړولو کې به مرسته وکړي او د وچکالۍ څومره افغانستان ته زیان اړولی، په دې اړه هم درته وروسته بشپړ راپورونه لرو. همدارنګه نن د کب نهمه د سرتیری ورځ ده.
من په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوځیانو د قربانۍ کېدو، د ترور، توهین، شکنجې او زندان کېدو شاهدان یاست.
دا د هغه سرتیری غږ و چې په تېر جمهوري نظام کې کار کولو. موږ به په دې تم شو چې په تېر جمهوري نظام کې دا ورځ لمانځل کېدله، خو دا چې ولې اوس نه لمانځل کېږي په دې اړه درته وړاندې جزئیات لرو. ستاسې پیغامونه هم راخلو.
نه د دولت خوا زموږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه زموږ سره مرسته شوې ده. فقط هغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فی نفر د ای او ایم مریم سره د قومه کړي دي.
ستاسو په پیغامونو کې به له پاکستان د رسنیو شو کډوالو ستونزې درته ولرو. نور مطالعه به مشتملتیا مغواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مظافری د سیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ویلي چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت لا پسې د خرابېدو په حال کې دی. ښاغلی بینک د سرګندونې په خپل نوي راپور کې کړي دي چې تما د سبا یې د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه ته وړاندې کړي. تفصیل امید زهیر مل نورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ وایي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابیږي. د بینټ دا څرګندونې په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بینټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر آخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي، سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ په راپور کې زیاته شوې، په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت له امله، بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض له امله هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه یې رژیم په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خوالې ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په یو شمېر برخو کې د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې هم پاتې راغلی دی چې یوه بېلګه د بخښنې فرمان عملي کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپورټر په راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې د دوی کړنې نسبتا ستایل شوي، خو دا هم لیکل شوي چې په دې لاسته راوړنو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. ښاغلی بینټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټولو هغو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او خوځې وایي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي، ځکه د دوی له قوله دې وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د ځورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي، چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېرې ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډېر منفي اغېز کړی دی، تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلي، بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړی دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر له دې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شویو سیاستونو سره پر ښځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د نن د کاپ د هبا د تیر جمهوریت حکومت له لوري نومول شوی د سرتیرو ورسته خو یو شمیر پخوانی افغان سرتیری د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي. که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ په دې هیواد کې نه لمانځل کیږي، خو په جلا وطنۍ کې یو شمیر سرتیری دا ورځ په انلاین ډول لمانځي. د شې دوی دا ورځ څنګه لمانځلې ورزو لاسنه کړی تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی له لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده. د کب نهمه د سرتیری ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او یو شمیر پخواني سرتیری د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو ښځینه سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله یوه سرتیری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرج را سره مرسته کوي، په پورونو کې ډوبیم،
قرضدار افکار شدیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې دا هم نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مو دفاع کړې. اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، اماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیری د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواده بهر یو شمېر سرتیری په جلا وطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قربان کیدو، د ترور، توهین، شکنجي او زندان کیدو شاهدان یاست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیرقانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
بیا هم افغانستان کې پاتې شو. د لیکوال، شاعر او د مینې مجلې د مسؤل مدیر عزت الله سواب کورنۍ وایي له څه باندې وي میاشتې تېرېدو وروسته هم هغه د طالبانو له بنده نه دی خوشې شوی. د عزت الله سواب مشر زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته د خبره کړې. هغه ویلي چې د پلار د خوش کېدو په تړاو یې په لومړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه ورکړې وه، خو په خبرې لا تروسه هم هغه په بند کې دی. تفصیل په راپور کې اورو.
د لیکوالانو، ژورنالیستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 24مه نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پل چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وای لمړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تښمنه ورکړه چې خغله جواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره نوموړې ته اوسر طالبانو په بند کړي. خو دا چې خغله جواب ولینی ول شوی مشر زوی نسات ارمان په دې اړوای
د امارت مسولین وای چې هغه مول شراب سره نیولې. په لمړیو ورځو کې مقتدا هغه د راخوشی کې دوه ډاډ راکړ، خو وروسته ویل چې دوسیه رسمي شوی او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو شل کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپرول او هیڅ سیاسي فعالیت نه لرو. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار مې یا چا تیرویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو او شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي آواز پورته کوي طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونه غږي.
دا چې عزت الله زواب ولی نیول شوی او مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کیږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توندې نیوکه کول. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. افغانستان خبریالانو مرکز وای طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولی دی او ویلي دی چې نیول شوی او خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال باندې محکوم شوی او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبانو حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقی او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په همي وه نړیواله موضوع را وخلو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلاسمین نه تر رسیدلې او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشتي کې برخه واخلي. د دې سرمشتي هدف له اوکرين څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. جزئیات احمد چی برناور.
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د صدر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپان یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپان کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او ښه راغلاست ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثر یې د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښې دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. دا اوډیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسودونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسو چې په خواد سربیا یو ولایت وو او اکثریت پکې البانیایان دي، په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیرې د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورې د ورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د مسافر وړونکو شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم چې موټر یې د کابل او شمال ختیځو ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وایي چې اوس د سالنګ لار هم تړل شوې او مسافر د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. په ځینو ولایتونو کې بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو دغه ستونزې تایید کړې دي او ویلي دي چې له واورې د لارو د پاکولو هڅې روانې کړې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ نه په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
سرکونه خراب دي، خرابو سرکونو له وجې د کلیو او لری پرتو سیمو خلک نس کولای سی بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راته وکړي ستونزه ده. د
بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان، شغنان او دروازه ها ولسوالیو سره نخلیدونکي لارې بندې دي که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریز ده، توپان دی، د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل، بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان، کابل، کوتل، حاجیګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست له واورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو به د هېواد په 24 ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دا خبری مجلې روستی راپور ته راځو. د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان د طبي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی. دغه شورا ویلي طبي پیښو د افغانانو ژوند چې 80% په طبي سرچینو پورې تړلی له ستونزو سره مخ کړی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو ژوند چې د کور ډوډۍ ګټونکي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کور د سرپرستو ښځو په ګډون یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او بې وخته ورختونه په کرنه د دوی یوازینی عایداتي سرچینه ده منفی اغیز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هیواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن مې په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډېره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغېزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې دې وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسېدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږکال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې اوبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
ښایي راتلونکی کال موږ نشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه وقفه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
د بامیانو ولایت یوه بله میرمن امنه وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د کار محدودیت د دوی پر اقتصاد اغیز کړی دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او ګازرې کرو. د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولې مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تېرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښته.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هیوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان له ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخیږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، ستاسو هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل. نو په هغه کډوال کې زه هم راواغوښتلم. سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو، ایویم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپلې او زر افغاني فی نفر یې زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلې راکړلې. نوره مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلې او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور بس نه دسوي موږ تاسو څخه ستاسو محترم څخه دا خاص کوو چې موږ راغ تر مرستندوی ادارو پر ورسوي نو زموږ دې کاروبار نه درو روزګار نه درو خوراکي توکي نه درو نقدې پیسې نه درو کار مو ډیر سره خراب دی په ډیر سخت مشکل کې الله پاک تاسو ته خیر درکړي موږ راغ تر مرستندوی ادارو پر ورسوي زموږ نوم محب الله دی په دامان ولسوالۍ کې میړول دي کندهار دامان ولسوالۍ کې میړول دي الله پاک تاسو ته خیر درکړي السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00400 22 11 24 201